امریکا غا دیوی نننی خبری خبرونی مهم سرتکی. اسلام آباد کې د شخړې او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ په نوم څېړنیزې غیر دولتي ادارې په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې پاکستان کې د مارچ میاشتې په پرتله د اپریل په میاشت کې وسلوال بریدونه 24% زیات شوي. تیره میاشت زیات وسلوال بریدونه په قبایلي ضلعو او خیبر پختونخوا کې ترسره شوي او په پنجاب صوبه کې یو برید هم نه دی شوی. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف د حکومت لخوا د عمران خان پر ضد د بی باورۍ تحریک کې د بهرني سازش د تورونو د پلټنو لپاره کمیشن جوړولو وړاندیز رد کړی او د ګوند مرکزی لیډر فواد چودري ویلی دی چې دوی به یوازې د حاضر سرویس جج په مشرۍ کې عدالتي کمیشن مني. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د ماریوپول ښار د پولادو کارخانې نیولو لپاره هر اړخیز بریدونه پیل کړي دي. بل پلو په امریکا کې قانون جوړونکي د مور په ګیډه د ماشوم د ضایع کولو یا لری کولو په حقونو په اړه مبارزه پیل کړې ده. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
سلام شهید دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د دی وی په یو ساده خبری خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو قربانه منزه شهید يم. نن د می 15 نیټه کال 2022 او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لاس په افغانستان کې نهنیمی او د زیارت یا پنځشنبه ورځ دا دلته په واشنگتن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. تاسو بیا هم په خبرونه کې هرکلی وایم او نن به تاسو سره دغه مهم موضوعات او خبرونه شریکو چې د سیمې او نړیوال خبرونه به وي. نو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. دا مهال زو د په خبر ولوري ته او غواړو چې د سیمې په تړاو په مهمې موضوع باندې تاسو سره وغږی ګو څنګه چې تاسو په سرټګو کې واوریدل چې اسلام آباد کې د شخړې او امنیت د مطالعات انسټیټیوټ په نوم څېړنیزې غیر دولتي ادارې له لوري نوی راپور راغلی دی د پاکستان کې د امنیت په اړوند. نو غواړو چې په دې اړوند تاسو سره تفصیل یې شریک کړو چې موږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی د پیښور څخه د ډي وي خبريال او زموږ همکار عبدالرزاق صاحب. ستړي مو شي، په خیر راغلی. ډېره مننه،
خوشاله.
رزاق صاحب، که تاسو د دغه ریپورت یو څه تفصیل د لیدونکو سره شریکوئ، په دغه ریپورت کې په پاکستان کې د امنیت په اړوند څه ویل شوی دی او په ځانګړي ډول بیا په خیبر پختونخوا کې؟
د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز دغه کوم ریپورت چې راغلی دی هغه د اپریل د میاشتې په حواله سره دی او په دغه ریپورت کې دا ویل شوی دی چې د مارچ د میاشتې په پرتله په اپریل میاشت کې بیا دغه د ترهګری بریدونه او کوم پیښې چې دي نو په هغه کې 24% چې دی زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د دغه ریپورت تر مخه د اپریل په میاشت کې 24 د ناامنۍ پیښې چې دی هغه مخکې راغلي دي او په دغه کې بیا 24 امنیتي ځواکونو کوم سرتیری چې دي هغه وژل شوي او د هغې سره سره چې کوم دی نور عام وګړي چې دیارلس پکې وجلې شوې دي او اته وسلوال چې په دغه پیښو کې وجلې شوې دي. د دې سره تر مخه چې 23 تنان په دغه اپریل په میاشت کې یوازې جوبل شوې دي. که بیا موږ د مارچ د میاشتې تعداد ته وګورو یا شمیرې ته وګورو کوم چې په دغه رپورټ کې یا دغه کوم اعلانیه چې شریکه شوې ده د ډیوی سره په هغه کې ویل شوي دي چې شپږیش حملې بیا د مارچ په میاشت کې شوي وي او په دغه کې 115 تنان چې دی هغه مړه شوي وو او 224 چې دی هغه جوبل شوي وو. د مرګ جوبلې په حساب سره که موږ وګورو او دغه شمیرې ته شمیرو باندې نظر واچوو نو دا تقریبا د اپریل په میاشت کې بیا د مرګ جوبلې دغه کم شره چې دا هغه 53% کې په هغه کې کمی راغلی. خدا دې چې بریدونه بیا د مارچ د میاشتې په پرتله باندې چې دی هغه زیات شوي دي. که دغه رپورټ کې بیا موږ د خیبر پختونخوا کومې قبایلي علاقې چې دي هغې ته موږ وګورو نو په قبایلي علاقو کې تر ټولو زیات بریدونه چې دی هغه شوي دي چې هغه 14 بریدونه دي. او پدې کې یو یو وشته د سکیورټي اهلکار او درې عام وګړي او وچ د وسلوال هغه پکې وجل شوې دي. بیا کومګه د خیبر پښتونخوا کوم بندوبستي علاقې دي هغه ته مونږ را شو پاغې ته وګورو نو پدې کې لس بریدونه شوې دي. پدې کې دولس سکیورټي اهلکار چې دی هغه وجل شوې دي او پنځه عام وګړي چې دی هغه دغه بریدونو په نتیجه کې چې دی ژوند له لاسه ورکړی دی. په بلوچستان کې بیا د اپریل په میاشت کې سلور پیښې چې دی د ترهګرۍ مخې ته راغلي دي او په هغه کې یو سکیورټي اهلکار او یو عام وګړی چې دی هغه وژل شوی دی. د سند صوبې که بیا دغه رپورټ کې موږ وګورو نو د سند صوبې په حوالې سره چې دی ویل شوي چې په دغه کې هم سلور بریدونه شوي دي چې په هغې کې سلور عام وګړي او یو وسلوال چې دی هغه وژل شوی او په دغه بریدونو کې بیا د چینایي استادانو په وین باندې یا په ګاډي باندې چې کوم په کراچۍ کې حمله شوې وه نو هغه پکې هم شامل دي. د سکیورټي ادارو چې کوم بیا په دې کې ګامونه اغستې دي یا سکیورټي ادارو له خوا چې بیا په دغه میاشت کې کومې کاروایانې شوې دي نو هغه دوی کاروایانې شوې دي او په هغه کې یولس مشکوک تنان چې دی هغه سکیورټي ادارو نیولې دي او د دې سره سره چې کوم دی درې کم دیرش تنان چې دی کوم وسلوال چې دي هغه دغه دوران وجلې شوې او دغه کې زیات تر کاروایانې چې کومې شوې دي نو هغه بیا په پنجاب کې شوې دي. خو کم دغه شمیرې چې شریکې شوې دي نو په دغه کې د پنجاب په حوالې سره ویل شوې دي چې د اپریل په میاشت کې په پنجاب کې د ترهګرۍ یا د ناامنۍ د سپېښې چې دی هغه مخې ته نه راغلي.
عبدالرزاق صاحب په دې اړوند به تاسو ګومان کوم چې د څېړونکو سره هم خبرې شوې وي او پوښتنې به مو ترې کړې وي. د څېړونکو څه نظر دی په دغه ریپورټ باندې او په وروستي امنیتي اوضاع باندې؟
بالکل دغه د رپورټ په حوالی سره بیا خاص کر چې موږ په دې څېړنه کوله چې د دې علتونه یا وجوهات څه دي چې د ما د مارچ د میاشتې په پرتله په اپریل میاشت کې بیا دغه بریدونه چې دی هغه سیوا شوي دي. نو د پېښور پوهنتون د صحافت څنګ استاد چې دی چې هغه خپله باندې دلته په دې منطقه کې د سکیورټي صورتحال باندې نظر هم ساتي او وخت په وخت باندې مختلف کوم مطبوعات چې دي هغې دپاره په سکیورټي صورتحال باندې لیکنې هم کوي. نو ډاکټر عرفان اشرف چې هغه خپله باندې د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد دی او دغلته ماشومانو ته چې دی سبق هم کوي ورسره څېړنې هم کوي. نو هغه وینا و چې په پاکستان کې چې کوم سیاسي کړکیچن حالات دي چې دا موجوده حالاتو کې کوم روان دي نو د دغې د وجې نه د ټولي میډیا او د کوم چې حکومتي مشینري دا هغې سره سره کوم چې پوځي مشران دي یا کوم سکیورټي ادارو چې کوم چارواکي دي نو دا غي ټوله توجه په هیواد کې چې کوم سیاسي حالات روان دي پاغي باندې دي نو دا غي د وژنې چې دی بیا دغه ترهګر او تا یا کوم وسلوال چې دي نو اغي ته چې دی زیاتې ګټې رسي او اغي په اساني سره د خپل هدفونه چې دی اغه پنهخکې یا ټارګټ کوي.
بالکل. او ګومان کوم تاسو د زینو څېړونکو سره خبري هم شوي وي او هغه به واورو.
د ټول میډیا توجه د ټول سکون د ریاست د واکدارانو توجه دا د فوج توجه د ټول د پولیټیکل های پچ ډرامې باندې روان ده. بل طرف ته د دې فایدا هغه ترخګر ګروپونه خلی هغه سوال ګروپونه خلی چې کوم د ریاست په ضد باندې یو خپل دغه تقاضی دي او د خپل یو مبارزه ده څنګه د ټوپک په زور باندې هغه واک خستنه غواړي. د سور پرې د ملک د واکدارانو خیال طرف ته نه وي او دغه دې پر څه ګامونه نه وي چې ته
نو د سکیورټي ادارو یا د پمل کې چې کوم سیاسي حالات روان دي او داغه د وژن بیا دغه ترهګرو یا وسلوالو ته چې دغه موقع په لاس ورغلي چې هغه د دینه فائدہ والی او دغه کم بریدونه چې دی په هغه کې زیاتواله راولي یا خپل هدفونه چې دی هغه ترلاسه کی. نو د دې د مخنیوي د پاره چې بیا کله مونږ د سیړونکو سره خبرو وکړه پاهي کې زمونږ خبرې شوې دي د پېښور پوهنتون کوم چې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد دی ډاکټر خورشید خان چې څنګه د دې په منطقه کې چې کوم دغه وسلوال بریدونه کیږي یا د دې کوم چې پېښې رامنځته کیږي د دې د مخنیوي د پاره څه پکار دي. نو دا وی وینا و چې یو خو پکار دی چې په افغانستان کې چې کوم موجوده حالات دي چې دا سم شي دغلته یو جمهوری نظام چې دی جوړ شي دغه سره سره په چین کې چې بیا کوم د یوغور مسلمانانو سره کوم دغه د چین حکومت چې کوم سلوک روان دی یا په کوم خبر باندې اغي خفه دي د چین د حکومت نه پکار دی چې چین د اغي سره چې کوم دغه حالات سم کی او دغه سره سره بیا په پاکستان کې چې کوم وسلوال دي چې اغي دلته په پاکستان کې کارویان کوي نو پکار داده داغي د وینا تر مخه چې پاکستان حکومت چې هغه هم د دې سره خبري وکي او د دې نه پس بیا چې کوم د کوم علاقائي ملکونو چې دي هغه په ګډه باندې د پاره یو پالیسی جوړه کی چې کوم وسلوال په دې علاقو کې یا په کوم بارډر ریجنز چې دي په هغه کې ژوند کوي چې دي ته د نور ملکونو نه حکومت نه ملاويږي یا د پولي د یو اړخ نه بل اړخ ته چې کوم دي ته حکومت نه ملاويږي چې دې ته پاره مخنیوي وشي نو دې سره چې کوم دي دا نامني چې دې هغه قابو کې دي شي.
بالکل د خورشید خان صاحب دغه خبري به هم لن تفصیل به واورو.
یو چې دنه د ملک دنه کوم سیاسي نظامونه د افغانستان کې په کار کې ورو ورو شي او کم دا ټول شمول حکومت خبرې چې د راځي او د پاکستان چې د خپل خلکو سره مذاکرات ته کېږي د افغانستان د ایران کم دنه مسلې یا په خپل معنی د چین چې سی پی کا ولې سره د تر کمی شو دي د یو ورو د مسلمانانو غیر په کار سیاسي تر هغه ډېر کې مې نه سره سره چې نو مې خبر دا د ایران ټول دې په خپل راځي چې د دې داسې یو جامع پوزیشن چې هغه دا د اغه ورکی پر دې سي شانپيټ
ډیره زیاته مننه رضا صاحب چې دا ټول معلومات او تفصیل مو د لیدونکو سره شریکو او کومې چېډونکو سره شي مخبري کړې وي دا غو تفصیل مهم د لیدونکو سره په دې خبرونه کې شامل ک نو بیا هم تاسو ښه شي بغواړو او خاختر ولري
ډیره مننه خوشاله اوسئ.
د دې وسره اوسې د دې سره د ملچامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالیاس د محل همزو د سیمه پاړوند یوې بلې مهمه موضوع ولوري ته چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف د حکومت لخوا د عمران خان پر ضد د بی باوري تحریک د بهرني سازش د تورونو د پلټنو لپاره د کمیشن جوړول نو وړاندیز یې رد کړی دی او د ګوند مرکزی لیډر فواد چودري ویلي دی چې دوی به یوازې حاضر سرویس جج په مشارکې کې عدالتي کمیشن ومني. راځي چې تفصیل یې واورو په دې خبرونه کې د پیر ولا شاه څخه چې د اسلام آباد څخه د لیو خبريال دی او په تیر خبرونه کې په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې قربان نصر الله خان ترې ځینی پښتني کړی دی او تفصیل به په ګډه سره واورو.
بالکل نصر الله صاحب د آنند اطلاعات او مرکزی وزیر مریم اورنگزیب ویلو چې په عمران خان دا الزام لګولو چې د دم پزت باندې بے باوري تحریک کامیاب شو او دا باندې جوړول چې ګنیدا بهرنی سازش دی هر وخت عمران خان دا تورونه لګی ځکه حکومت دا فیصله کړی ده چې په دې اړه به یو خپلواک کمیشن جوړول کیږي او د راتلونکي کابینه غونډه کې به دا غیر تیار یا ضابطه ټاکل کیږي. په تخ مرګون کې د نصر الله صاحب د پی ټی آی چې مرکزی لیډر د فواد چودري هغه د یو خبري کا پرست وینا کړل دا یو خوري د حکومت د رواندیز رد کړل دي پی ټی آی چې د روندې ورځې دا خبره کوي چې د دې ویچ کې الزام لګی چې د دې حکومت بهرني سازش باندې ختم شو نو د لپاره د یو حاضر سرویس سپریم کورټ جج په مشرۍ کې کمیشن عدالتي کمیشن جوړ کړی شي نو دا چې څنګه توکوم ولې کېدنه فواد چودري د اواز د چې سبستی ادارې کړې ده خپل دا وختونه هم تکرار کړی دا چې د حکومتي کمیشن په ځای دی د سپریم کورټ حاضر سرویس جج په مشرۍ کې
دغه لپاره یو کمیشن جوړ کړی شي. جی صحیح څنګه چې تاسو خبره وکړه د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې اړه باندې دوی وایي چې موږ وخت په وخت باندې زور ولکې هم د حکومت لړخه بیا د پاکستان په خواني وزیر اعظم عمران خان د جلسو اعلان هم کړو سیاسي حالې ځلې سره واندی.
بالکل د ستر نظر چې کوم د دې میاشت اخره کې عمران خان ویل دي چې هغه به د لکونو خلکو سره ځي اسلام آباد ته دوه لوی مطالبي دي. عمران خان یو خو هغه د الزام لګي چې دا امپورټډ یا ورته پلي حکومت ته د بهر دا سازش د لارې راغلی شهباز شریف وزیر اعظم جوړ شوی دی یو خو هغه وایي چې دا حکومت ته خاتمه بل لوی مطالبه په بل کې د انتخابات او د دې دوه مطالبو په سر باندې عمران خان چې کوم اعلان کړی دی اسلام آباد کې د احتجاجي پرلر د ریمیش په اخره کې په دې لړ کې هغه نن یو د شپې یو ویډیو بیان جاری کړی دی چې د دې لپاره به هغه د سبا نه د خپل احتجاجي تحریک آغاز کوي په میاوالي کې چرته چې عمران خان د قومي سبلې غړی منتخب شو او هغه ویلي چې د هغه کوم اسلام آباد په احتجاجي لاریون دی سبا نه به هغه احتجاجي تحریک د دې آغاز کیږي د میاوالي ضلع نه د دې نه بعد نصر الله صاحب د ملک په یو شمېر ښارونو کې به عمران خان جلسو نه کوي او بیا به د میاشت په آخره کې هغه وایي چې اسلام آباد په لبه دوی مخه کوي. جی
د یو طرف ته د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل صاحب وی چې د ایم ایف سره د منل شو سختو شرطونو بوج په وسنی حکومت راغلی، هغه د جوړ حکومت خبره کوي چې په وخت کې کم شرایط منل شو، خو آیا سیډون کې په دې اړه باندې سو وی کچر ته د حکومت باندې بوج راغلی دی، د مالی بوج دی، اقتصادي بوج دی، د بد عمران خان د کم د حکومت خلاف چې کم کمپاین شروع کړی دی د تبود ورنکی
رسول الله صاحب مفتی اسماعیل پرون دا سیدا تورونه پیل کړی دی، هغه دا یو الزام خو هغه دا لګی چې د عمران خان حکومت او نړیوال مالیاتی ادارې سره کوم ژمنه کړی وي کوم لوزونه کړو هغه د قوم نه پټ ساتلی دی او قوم د هغه باره کې غلط بیانې کړی دا، بل الزام هغه دا لګی چې د پی ټی آی حکومت چې دی نو نړیوال مالیاتی ادارې ته دا باور ورکړو چې په کوهی د اقتدار کې پاتې شو براتونکي کې به هغه د پېټرول کې د پېټرول په بایو کې به یو نیم سو روپۍ زیاتوالی راوستو او د مفتی اسماعیل په وینا د ډیزل هغه لس کم سل روپۍ هغه سره هغه ته باور ورکړو. نو یو خدا تورول هغه بل هغه د الزام لګی چې کومه لیوی ختم کړی شوی د پېټرول باندې هغه دا خبره کوي چې یو سل دواره روپۍ هر میاشت اوس او سلو حکومت ته دا نقصان کیږي، بل هغه دا دعوه کړی چې د هر څه باوجود چې هغه وایي چې عمران خان موږ ته په معیشت کې د نوي حکومت ته بارودي سرنګونه اچولو دونه موږ له کار کتنې د بکو د مفتی اسماعیل په وینا هغه وایي چې د باوجود موجوده د شهبا شریف حکومت د درو وختو کې د چینې او د اورو چې کوم درخونه دي هغه ډېر حد پورې کم کړی دي، عمران خان د حکومت نه دا اوس خلکو ته ارزان ملاویږي. او بل دا دعوه هغه کړی دی چې لوډ شیډنګ کې هم شهبا شریف په ډېر لوی کچا کبیر راوستل، خو بیا اوس د مازیګر د پی ټی آی دوه مرکزی وزیرانو پخوانی مرکزی وزیرانو د توانای په اړه حماد ازر او عمر ایوب پریس کانفرنس کړی دی او هغه د مفتی اسماعیل دا دعوی رد کړی دی او هغه دا دعوه هم کړی دی چې دی معاشي پالیسۍ ډېرې ښې وي د پاکستان لپاره، او حماد ازر او عمر ایوب دا تور هم لګول دي چې موجوده حکومت یعنی د شهبا شریف مشرۍ کې اول وعده خوندل شوی چې کولې اوس ملکی معیشت له صحیح لارې نشي ورکول چې هغه په صحیح ډګر وځي، ځکه اوس دوی دا باندې کې او ټول هر څه په بوک باندې راځي. جی
ډیر زیاته مننه پیرولای چا صاحب د وخت را کولو معلومات شریک کولو.
بیا هم د ملکیت څخه مو مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیاس زو د سیمې بلوري ته چې د پاکستان د خزانه وزیر مفتی اسماعیل په هیواد کې د اقتصادي بحران زمواري یا زموار پخوانی حکومت ګرځولې دی او ویلې دي چې د پخوانی حکومت ام اف سره ای ام اف سره لزنامو کې سخت شرطونه منل دي او د دغو لزنامو بار اوسنی حکومت باندې دی او اوسنی حکومت د ازغمي هغه وایي چې پر پټرول او ډیزل د اسانتیاو په صورت کې حکومت یې رمیاش 102 ارب روپی لجیبه ورکړی دي. راځي چې تفصیل یې واورو په دغه راپور کې چې د اسلام آباد څخه رابیه پیر ستاسو لپاره تیار کړی دی.
د خزانه وزیر مفتی اسماعیل په هیواد کې د اقتصادي بحران سره مواره پخوانی حکومت ګرځولې او ویلي پخوانی حکومت د نړیوال مالیاتي فند آی ایم ایف سره وزنامې کې سخت شرطونه منلي او د دغه وزنامو بار اوسنۍ حکومت زغمي.
جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہیں پہ پرائز رکھیں گے، اور اگر پرائز میں رد و بدل بھی کوئی آیا تو ہم اس کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے. اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے تو 102 ارب روپیہ ہے.
پر پیٹرول او ڈیزل او د اسانتیاو په صورت کې حکومت روانه میشت یو سلد په عربه د ځان اور کړي دی زیاته کړي پیټرول نرخونه پر ځای ساتلو هڅه به کوي او سیلز ټیکس به هم نه زیاتوي. په کراچي کې د مطبوعات سره خبرو کې د خزانه وزیر مفتی اسماعیل ویل عمران خان هیواد په قرضو کې گیر کړي. گیس بجلی په هر څانګه کې د پر حکومت قرضې اچول سوي دي. IMF سره پیټرول نرخونه زیاتولو سمني سوي چې تر مخه د پیټرول نرخ باید 215 روپی وای. بل پلوته د تحریک انصاف مشر حماده زر د مفتی اسماعیل د دغه بیان په عکس العمل کې ویلي حکومت خپل ناکامي پټولو د پاره پلمی لټی. اقتصادي اوازی په بیانونو نه چلی کچری پر معاملو کابو نسی مندلی نو د حکومت کولو پر ځای دی سمدستی ټاکنو اعلان وکړی سی. د تحریک انصاف مشر فواد چودھری هم خپل ټویټ کې پر حکومت سختی نیوکی کړي او ویلي هیواد کې د گرانی شرح د درې کلو لوړی کچې ته رسیدلې. اقتصاد پو حفیظ پاشا وایي پاکستان دا وخت سخت اقتصادی حالات سره مخ دی.
جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے آپ کے تجارتی خسارے کا جو کہ 13 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے پہلے 9 مہینے میں, اور خطرہ یہ ہے کہ 16 سے 17 ارب ڈالر ہو سکتا ہے.
اصل مسئلہ دا تجارتی خسارے دا چی مالی کال پا لمڑی 9 میاشتو کی تر 14 ارب روپو پوری رسیدلی دا او ویرا لری چی پا راتلون کی وقت کی با تر 14 یا 18 بلین ڈالر تا ورسیم. دا دی سرا د شاوخوا 12 ارب ڈالرو د قرضو واپسی هم کول دي. د غرنګه حکومت شاوخوا 10 ارب ڈالرو ته اړتیا لري. دوی زیاته کړي پر دغه اقتصادي بحران کابو مندلو د پاره حکومت باید بجټ زر تر زر اعلان کړي, یو جامع اقتصادي پیکیج راوړل سي او پیسې لرونکو خلکو ته ورکړل سي, ګڼ شمېر اسانتیاوې واخیستل سي او غیر ضروري وارداتو باندې بندیزونه ولګول سي. نو د دې سره حالات ښه کېدای سي. IMF لاړه د پاکستان د لپاره کال 2019 کې د 6 بلین ڈالرو پور منظور کړی سوی وو, خو د عمران خان د حکومت د بدلېدو په محل د IMF دغه پور پاکستان د لپاره ودرول سوی وو. او د اوسني حکومت د خزانه د وزیر مفتی اسماعیل په مشرۍ کې تیرو ورځو کې د IMF سره کېدونکو خبرو کې د 2 بلین ڈالر نور پور منظور کړی سوی. رابعه پیر, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه راپور واوریدو. هم د پاکستان د اقتصاد په اړه نوغړو چې یو بل مهم ریپورت تاسو سره په دغه خبرونه کې شریکو چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بې نوري هم زیاتې شوې دي او د یو بیرل خامو تیلو بیا $110 تا رسیدلې ده. اقتصاد پوهان وایي چې په داسې حالاتو کې پاکستان نشي زغملی چې په تیلو رایتونه ورکړي. اقتصادي پوهان وایي که د پاکستان موجوده حکومت د تیر حکومت لخوا په تیلو ورکل شوی رایتونه پر ځای ساتینو د پاکستان په خزانه به بوج زیاتیږي او په ملکی کچه پرمختیایي کارونه به هم ډیر اغیزمن شي. راځي چې تفصیل یې د مردان څخه د ریاض حسین په دغه راپور کې واورو.
د پیټرولیم مصنوعاتو د برآمداتو د هیوادونو تنظیم اوپیک وایي په نړیوال مارکیټ کې د خام تیلو بیې $109 یو بیرل ته زیاتې شوې. اقتصادي پوهان وایي دغه زیات قیمتونه پاکستان نشي زغملی او ضرور به په تیلو ورکړې شوې رعایتونه ختموي, ځکه چې په دې حالاتو کې ارزان تیل ورکول به د حکومت په اقتصادي مشکلاتو کې نوره اضافه وکړي. د اقتصادي چارو کارپوه سجاد احمد ویوی ډیو ته وایي د پاکستان مالی خساره پر ریکارډ کچه زیاته شوې او نشي کولای چې حکومت خرسونه پورا کړی. نو بیا په تیلو رعایتونه ورکول خو ډیر ګران دی.
دا به اخر اولم دا فیصله کوي چې دا به پرایس سی واقعي او تقریبا 25 روپۍ کم از کم دا سیوا شي, نو د دوی به سبسډي به ختم شي او ټیکسز به زیرو شي او دا فیصله به زما خیال په 15 مای باندې کوي.
د زیارت په ورځ د یورپین یونین لخوا په روس د خام تیلو په شمول د نوي بندیزونو د پلان وروستو دا وخت په نړیوال مارکیټ کې د برینډ کروډ آیل بیا $110 او 50 سنټه تر رسیدلې او د WTI بیا $100 او 92 سنټونه مخې ته راځي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون د تیلو د قیمتونو د ادارې او پروګرام په حواله ویلي مرکزی حکومت پلان لري چې د بنظیر انکم سپورت یا احساس پروګرام لاندې په تیلو هدپی رعایتونه ورکړي او عمومي رعایتونه ختم کړي، ځکه چې د تیلو د مختلفو کمپنو او د تیلو د مارکیټ ترمنځ د تیلو د قیمتونو فرق زیات شوی دی. روانه میاشت د مئی په لومړۍ نیټه د پاکستان وزیر اعظم د اوګرا سمری رد کړی و او د 15 ورځو لپاره یې په تیلو رعایتونه برقرار ساتلي وو، چې له امله یې د پاکستان په خزانه 30 ارب روپۍ بوج سیوا شوی. اوګرا وایي که حکومت روانه میاشت رعایتونه ختم نکړي نو د مئی په میاشت کې به د تیلو په مت کې 90 ارب روپۍ حکومت د جیب نه د تیلو کمپنو ته ورکوي او د مارچ د میاشتې نه تر اوسه پورې مجموعي بوج 200 ارب روپۍ ته زیات شوی. دا وخت حکومت په پیټرولو 150 روپۍ لیټر او ډیزلو 2 اویا روپۍ لیټر سبسیډي ورکوي. د اقتصاد ماهر پروفیسر منظور علي وی ویډیو ته وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې سیوا کېدل د پاکستان تجارتي او مالی خساره زیاتېدل دي او حکومت به د خزانې نه زیاتې پیسې په سبسیډي کې ورکوي. سړنی وایي د پاکستان حکومت روان کال په مارچ کې په تیلو 1.5 ارب روپۍ رعایتونه ورکړي وو، په اپریل کې 6 اویا ارب روپۍ او په مئی کې 90 ارب روپۍ رعایتونه ورکړي. خو د دې وړاندې د پاکستان د خزانې وزیر مفتاح اسماعیل د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د مامورینو سره د ملاقات وروسته ویلي وو پاکستان په دې صلاح دی چې د تیر حکومت لخوا ورکړې شوې رعایتونه واپس کړي او د IMF هم دا لومبې شرط دی چې د 6 ارب ډالر د پور د پروګرام د بیا بحالې لپاره حکومت دغه رعایتونه واپس واخلي او د تیلو بیې د مارکیټ مطابق کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند یوې مشرې او د بشري حقوقو مخکنی وزیر شیرین مزاری ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی دی چې د پاکستان حکومت د مخکنی وزیر اعظم عمران خان او ګوند د مشرانو پر ضد د مذهب د سپکاوي قانون په ناوړه توګه کارول کیږي او ملګري ملتونه دې مداخلت وکړي. مسلم لیگ نون ګوند دغه خط په غبرګون کې څه ویلي دي، راځي چې غبرګون یې په دغه تفصیلي ریپورت کې چې ستاسو لپاره د ټي وی خبریال په خبر څخه ارشد مومن تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
پاکستانی مطبوعاتو لیکلي د شیرین مزاری دا خط په داسې حال کې لیکل شوی چې څو ورځې وړاندې د سعودي عرب د مدینه ښار په مسجد نبوي کې د حکومتي وزیرانو په ضد د سپکاوي د نارو خطاب د پنجاب په فیصل آباد ښار کې مقدمه درج شوی چې پکې د مخکنی وزیر اعظم عمران خان، نور وزیران او ورسره د 150 پورې کسان نومول شوي دي. تحریک انصاف ګوند دغه مقدمه په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړي او په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن یا HRCP د حکومت نغوختي د مذهب د سپکاوي مقدمه دي نه جوړي او دغه مقدمه دي بیرته واخلي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خبر پختونخوا مشر اکبر خان بي وته ویل د مذهب د سیاسي ګټو د پاره کارول په عامولس کې د مذهب په نوم د تشدد امکانات زیاتولی شي.
سریلانکن منګو وجلو د سره مشال دی د غد دا بل مثالونه تاسو ګورئ لکه مذهبي تور باندې بیا خلک یو جمعیت طرف ته ځي کنه.
د بشری حقوقو تنظیم HRCP په خپل یو ریپورت کې ویلي چې تیر کال 2023 کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور لک تر لګه 1550 مقدمه درج شوی وي. د ځای میډیا تر مخه شیرین مزاری د خط د ملګرو ملتونو د عدالت پرته د مقدمو جوړولو د ازادي اظهار مذهب او وقیدې د ازادۍ د پاره اړوند استادو ته لیږلې دي. ویل شوی د خط چې د مای په 2 منټه لیکل شوی هغه د اوسنی د کورنیو چارو وزیر پرانا ثناء الله باندې هم نیوکه کړې دي، خوران حسن الله په ټویټر لیکلی حکومت د عمران خان او د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو په ضد هیڅ مقدمه نه ده درج کړې او حکومت نه په دغه کې مدعی دی. خو خلکو کې په مسجد نبوي کې شوې پیښې په اړه غوسه راپارېدلې او خلک وایي که حکومت د دوی په ضد کاروي ونه کړه نو حکومت به هم ورسره یو ځای ګڼل کیږي. نوموړي زیاته کړې موږ په خپله د مذهبي کارت د کارولو ښکار شوي، یو حسن اقبال په ډزو ویشتل شوی و او خواجه آصف باندې هم تورسۍ ورغورځول شوې وه او دا خلک هغه وخت خوشحالېدل او ویل به یې چې دا ښه شوي دي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبل ایاز څو ورځې وړاندې ډیوه ته ویلي و د توهین رسالت په اړه په عامو خلکو کې د پوهاوي خورولو ضرورت دی.
بهانه باندې خلق خپل ذاتی اغراض او ذاتی جګړې دي د هغه لپاره هم دا یو بهانه جوړي.
شیرین مزاری په میډیا او په سوشل میډیا د لیکل شوی خط په اړه کوم خبرګون نه دی خودلې. د خط په اړه ته ډیوه د واتس اپ د لارې پوښتنه کړې وي خو په ځواب کې نه د خط د لیکلو پخلی کړي او نه کوم تردید کړي او د رپورت چمتو کولو پورې لا کوم ځواب نه ویلې. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ډیوه، پېښور.
او د خبرونې په دې ځای کې وخت شوی چې لاړ شو مطبوعات ته کتنه وکړو. او تېره اونۍ د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د سپکاوي قضیه ثبت شوې ده چې د هغه پلویانو یې سخت غندنه کړې ده او اندېښنه یې راپارولې ده چې دا اقدام به په هیواد کې سیاسي حالت لا توجه نه کړي او خلک به په څو ډلو وویشي. په دې اړوند دویچه وله یو رپورټ، یو مقاله لیکلې وه چې دغه مطبوعات ته کتنه زموږ همکار مختار خلیل صاحب کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو.
په دې موضوع د جرمني د ډاچه ویله ریډیو په ویبپاڼې یو تفصیلي ادارتي مضمون خور شوی دی. مضمون لیکي چې په عمران خان او د هغه په ملګرو د توهین رسالت تورونه دوی او د دوی کورنو ته سخت خطرې راولاړولې شي. پاکستان کې ډیرو عالمانو خپلو بیانونو کې ویلي دي چې د مدینی په واقعې کې ککړو خلکو د مسجد نبوي او د اسلام سپکاوی کړی دی. هر کله چې د شریف خاندان مرستیالان وایي چې مدینه کې راغون ورانکاری د پی ټی آی خلکو، سعودي حاکمانو دغه واقعې کې ککړو کسانو کې د زینو د نیوو اعلان هم کړی دی. د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله د عمران خان او د هغه د ملګرو خلاف د توهین رسالت قانون لاندې جوړه کړې مقدمه په حق ګرځولې ده او د ثبوتونو ترلاسه کېدو په صورت کې د عمران خان او د هغه د ملګرو د گرفتارولو او عدالت ته د وړاندې کولو وینا هم کړې ده. خو عمران خان او د هغه ملګرو د توهین رسالت تورونه رد کړي دي او اسلام آباد های کورټ کې عرضي کړې ده چې عدالت دا تورونه ختم کړي. دواچه ویلې ریډیو په خپل مضمون کې زیاته چې په عمران خان د توهین مذهب د قانون لاندې په جوړه مقدمه د پاکستان د بشري حقوقو د آزاد کمیشن چارواکي اسد بٹ د اعتراض کولو په موقع ویلي دي چې د توهین رسالت الزامونه د عمران خان او د هغه د ملګرو سره سره د هغوی د خاندانونو د پاره هم ډیره لویه خطره جوړې دی شي. اسد بٹ دواچه ویلې ریډیو ته ویلي دي چې عمران خان او د ملګرو ته په عوامي جلسو کې څوک مذهبي جنونی یا سرتیز تن نقصان رسولې شي. د پاکستان د بشري حقوقو آزاد کمیشن د پاکستان حکومت ته سخت وینا کړې ده چې د توهین مذهب قانون د انتقام لپاره د استعمالولو نه ډډه وکړي. د حکمران اتحادی ګوند ځینو سیاستدانانو هم په عمران خان د توهین رسالت لاندې د مقدمه جوړولو سخت مخالفت کړی دی. د شاباز شریف د حکومت اتحادی ګوند د متحده قومي مومنټ یوې زنانه پارلماني غړي کشور زهرا وایي چې دا قسمه مقدمه جوړول ډیر خطرناک عمل دی. د دې شاباز شریف حکومت ته ټینګه وینا کړې ده چې دا تورونه ختم کړي او متنازعه معاملې د سیاسي خبرو اترو په ذریعه اواري کړي. کشور زهرا دواچه ویلې ریډیو ته دا هم ویلي دي چې دا قسمه مقدمه به د پاکستان د وړاندې نه زهرجن سیاسي ماحول نور زهرجن کی. دې سیاسي پارټو ته خاص کړي دي چې سیاست او مذهب د یو بل نه جدا وساتي. دواچه ویلې ریډیو په خپل مضمون کې نور زیاته چې پاکستان غوندي اسلامي ملک کې د توهین مذهب او د توهین رسالت معاملې ډیر نازک ده. چرته چې د اسلام او د پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د سپکاوی په شک کې ملزمان قتل کړی شوی دی. مضمون لکھی چې پاکستان ته دا قانون په کال 1947 کې د پیرنګي د دورې حکومت نه په ورثه کې پاتې دی. ورستو فوجي عامر حکمران جنرل ضیاء الحق په دې قانون کې نور ډیر څه ولیکل او د قران پاک د بے حرمتۍ د پاره پکې مجرمانو له د قید سزاګانی کې خودي. دین پس په دې قانون کې د پیغمبر اسلام په سپکاوي د 500 لازمی سزا شامل کړې شو. د بین الاقوامی مذهبي ازادۍ په باب له د امریکای د کمیشن وینا ده چې دا وخت د پاکستان په جیلونو کې د توهین رسالت په جرم کې اتیا کسان یا خو عمر قید تیری او یا د 500 په کوټو کې پراته دي. د بشري حقوقو کارکونان او تنظیمونه وایي چې پاکستان کې د توهین رسالت قانون ډیر په اسانه سره د خپلو مخالفینو د ګیرولو لپاره استعمالول کېدی شي. په اکثرو واقعاتو کې دا قانون د خپلو ذاتی غرضونو د وستو او د تنازو د اوارولو لپاره استعمالیږي. په دې قانون د اعتراض کوونکو وینا ده چې پاکستان کې اکثرا اندوان، عیسایان او قادیانان د دې قانون هدف کیږي. د بشری حقوقو تنظیمونه د ډیری مدینه د پاکستان په هر حکومت د توهین رسالت د قانون د ختمولو یا په دې کې د ترمیم کولو غوښتنه کوي، خو زوړ خیاله او مذهبي ډلې په دې قانون کې د څه قسم ترمیم کولو سخت مخالفت کوي.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او غواړو چې د خبرونه په دې ځای کې تاسو سره یو مرکه شامل کو او تاسو ته وړاندې کو چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې په خوانی مشر جنرال ډیوډ پټریوس وایي چې د امریکا هغه نظامی تجهیزات او وسلې چې په افغانستان کې پاتې دي په هغه اندازه چې راپور ورکړل شوی جدي نه دي، خو د اندیښنې وړ دي. د امریکا د دفاع وزارت د راپور پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر په ارزښت نظامی تجهیزات او وسلې چې د امریکا لخوا د افغانستان د پخواني حکومت دفاعي او امنیتي ځواکونو ته اخیستل شوی وي د طالبانو لاسته ورغلی دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون خبریالې ژیلا نوري سره په دغه مرکه کې کولای شي چې وګوري.
افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې چې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې او وژل شوي دي. په ځانګړي ډول شیعهګانو او هزاره لږکیو په نښه شوي دي. آیا تاسو ګڼئ چې په افغانستان کې داعش وسله واله ډله بیا په منظم
کېده؟
داسې ښکاري چې همدا سختریزه ډله ده، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه. حقیقتا دوی یقینا هغه څوک دي چې د دې خورا وحشتناکو غیر انساني بریدونو او ناوړه کړنو کریډیټونه اخلي. خدا هغه څه دي چې تاسو به په یاد ولرئ. کله چې طالبانو واک واخیستو موږ د دې وړاندوینه وکړه. دا ویره وه چې طالبان به د افغانستان د ټولې خاورې د خوندي کولو توان ولري، دا ډول ډلو ته اجازه ورکړي چې د هیواد په ځینو برخو کې پټنځایونه ولري. او په حقیقت کې دا سرکاري چې دا هغه سدي چې اوس تر سره کیږي. موږ د مقاومت د ډلو هغه چې د طالبانو مخالف دي د فعالیت بیا را ژوندي کېدل هم وینو. دا سرکاري چې دوی یو جدي ډله راغونډوي چې په ټول هیواد کې په طالبانو پراخه بریدونه وکړي. نو یو ځل بیا هغه ګره چې له افغانستان څخه د امریکا د وتلو طالبانو واک ته د رسیدو په وخت موږ لیدله اوس عملي کیږي، او دا د هیواد لپاره خورا غمجنه خبره ده. د طالبانو مشرتابه ژمنه کړې وه چې د جلو ښوونځي پرانیزي او په بل ورځ یې تړي. نو نیمایي نفوس خورا د پاموړ محدودیتونه د اقتصاد، ټولنې، تعلیم او داسې نورو برخو کې لري چې د مرستو ته اړتیا لري.
آیا
تاسو ګڼئ چې د اوکراین جګړې په افغانستان کې بشري ناورین ګوښه کړی دی؟ تاسو وینئ چې په افغانستان کې په زرګونو نوي زیږیدلي ماشومان د خوارزواکۍ له امله مړه شوي دي. تاسو دا وضعیت څنګه ارزوئ؟ او په افغانستان کې د دغه ډول ویجاړونکي بشري ناورین د حل لاره څنګه ارزوئ؟
خو امریکا او نورو هیوادونو نه غوښتل چې د طالبانو ملاتړ وکړي، بلکې غوښتل یې چې په حقیقت کې هغه ننګونې کمې کړي چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. خوارزواکي، د اقتصاد سقوط، د خوراکي توکو د بیو لوړیدل او دا ټولې مسلې پاتې دي او دا خورا لوی ننګونې دي. نو امریکا او نور هیوادونه په افغانستان کې د ځینو نړیوالو سازمانونو سره بشري مرستې کوي، خو بیا هم د افغانستان د اقتصاد سره نیخ په نیغه د مرستو کولو پرته مشکل ده چې دا حالت بدل شي، ځکه چې دا مهال د 15 ملیونو څخه تر 30 ملیونو پورې کسان د لوږې سره مخ دي.
امریکا اوکراین ته ډیره پاملرنه کوي، او لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه چې 3 میلیارد یا بلیون ډالر چې کانګرس وړاندیز کړي هم دي هغه به هم ورکوي. آیا تاسو فکر کوئ چې واشنگتن افغانستان هیر کړی دی؟
By what is going on in Ukraine.
زه فکر نکوم چې لیاد وتلی وي، خدا غنم چې د اوکراین حالت افغانستان لګ ګوخه کړي. په نړۍ کې ډېری مهمې مسلې روانې دي چې په کار دي ورته پاملرنه وشي. نړۍ دا مهال هڅه کوي چې د اوکراین سره پراخې مرستې وکړي، نو دغه ننګونو حقیقت کې په افغانستان او نورو سیمو کې له حالاتو لږ پام اړولی دی.
So the recent report by DOD indicates that about 7 billion worth of army
the America do defa wazarat rusti report ki che afghanistan ki shaukha 2 billion fauzi tajhizat da taliban ulast barghidi aw pidiyara jidi andifni maujood ki aw lakatsang che da tarhagari nariwal markaz rapor war khade de che taliban hasa kawi da wasli wo pluri par swayat tarlasakri aw khul hukumat par makhboozi kada wasli da dukhman khalas ke wulbi ki no gwaq pat sumra jidi.
I don't think this is as serious as it sounds. It certainly is of concern.
ګومان کوم هم دومره چې په اوریدو کې دا موضوع مهمه ښکاري، نو هم دومره مهمه مسله ده. داسې وسلې هلته پاتې شوې دي چې نوې او د استفادې وړ دي، خو زه فکر نه کوم چې جنگي الوتکې او موټرې په ښه حالت کې پاتې شوې وي. دغه مشینونه او الوتکې اضافه پرزې هلته نه لري چې بیرته یې مستریان جوړ کړي، یا دغه گاڑی وچلوی او یا هم البته کی والو زوی. خو بیا هم دا د اندخنې وړ خبره ده چې ځنی مشینریانې غلط لاسو ته پرینوزي.
چارواکي وایي روسي ځواکونو د ماریوپول ښار د پولادو کارخانې نیولو لپاره هر ارخیز بریدونه پیل کړي دي. بلخوا اروپایي هیوادونو پرون د روسیې په تیلو نوي بندیزونه اعلان کړي دي، او امریکا هم دې اونۍ د نړۍ مالدار هیوادونو سره په مشوره د روس باندې نور بندیزونو خبره هم کړې ده. نور تفصیل یې د وی او ای جیوا همکار نوشروان قلندر تاسو د وایس اف امریکا په یو راپور کې وړاندې کړي.
په اوکراین کې چارواکو ویلي چې روس ماریوپول کې د ډزبندۍ خپل وعده نه پوره کوي، او بغیر د صدمې د ماریوپول په ساحلي سیمه کې د ایزوستال د سټیل فیکټرو مرکز باندې شلینګ کوي. سی این این وای د اوکراین ماریوپول د ایزوستال دغه مرکز په نړۍ کې د سټیلو غټ پلانټ دی چې هر کال پکې 4 میلیونه سټیل تیاریږي. چارواکي وایي د دغه پلانټ شاوخوا سیمه کې نږدې یو لزر کارکونکي او د دوی خاندانونه موجود وو. د اوکراین چارواکي وایي چې په ختیځ سیمو لوهانسک او دونسک کې هم د روس بریدونه دوام لري، خو زیاتوي روسی پوځونو ته څه کامیابی نه ده ترلاسه شوې. دا جګړه په داسې حال کې روانه ده چې د روس په ضد د جنگي جرمونو شواهد راټولولو لړۍ هم چټک شوې ده. دا وخت د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې تر 500,000 پورې اوکراینی پولیس چارواکي د روس د یرغل او د جنگي جرمونو په اړه ثبوتونه راغونډوي.
د پوز د قانون لاندې نږدې 20,000 د جرمونو مقدمه درج کړل شوې دي، او تر اوسه پورې د روسي پوز لخوا د اوکراین په خاوره تر 9,000 پورې د جرمونو پیښې شوې دي.
د یورپ امنیتي او همکارۍ تنظیم چارواکي هم په اوکراین کې د شو جرمونو په اړه لوی شمېر ثبوتونه راغونډ کړي دي.
د وژنو پیښې شوې دي، د تشدد بې شمېره واقعات رامنځته شوي، د ښځو سره د زیاتو پیښې شوي. هلته حالات دومره خطرناک وو چې دوی کار ته پرې نه خودل، خو دوی ته یې څه ضرورت نه و، ځکه چې ورسره د ډیجیټل یو پراخه ریکارډ موجود دی.
د برتانیې یو خیراتي اداره چې د نسل وژنې یا جنگي جرمونو په اړه د آی ویټنس ټو اټراسټیز په نامه یو ډیجیټل اپلیکیشن جوړ کړی وای چې د اوکراین د جنگي جرمونو په اړه هم په شواهدو راغونډولو کار کوي.
دوی لومړی ګوري چې دغه ویډیو له کوم ځای راغله او کله اخیستل شوې ده. دا هم باورې کوي چې دا یو کار ویډیو ده او اډیټینګ پکې نه دی شوی او رښتینولي یې شته. د عمر په اړه یې هم معلومات اخلو او دا چې ګڼي د بل چا رسایي خو به ورته نوي شوي.
د جرمونو د نړیوال عدالت وکیل کریم خان وایس اف امریکا ته ویلي ټیکنالوژي د زوړ وخت د فرانزک پلټنو ځای نه دی اخیستی خو د انساني یاداشت طاقت یې زیات کړی دی.
تاسو تصور کولای شئ چې د وخت تیرېدو سره یو گواه د صدمې سره مخ کې دی شي او د دې سره یې یادونه په قدرتي توګه بدلیدل شي. کچېره د فرانزک ثبوتونه په سمه طریقه راټول کړل شي نو د یو ځل غور سره د دې جوګه کې دی شي چې باور پرې وکړي شي.
د هند او فرانس حکومتونو د شورو چهارشنبه په ورځ د اوکراین د روان شخړې د ژر تر ژره ختمولو غږ کړی او د فرانس صدر د اوکراین سره د 2 ارب ډالرو مرستو اعلان کړی. د شورو چهارشنبه په ورځ یورپی یونین ویلي د روس په تیلو د نو بندیزونو پلان لري. امریکا هم ویلي روانه اونۍ د وو مالدارو هیوادونو سره د روس په ضد سلا مشورې کوي. نو شیروان کلندر وی او ای ډی وا واشنگتن ڈی سی.
تاسو دا راپور را واوریدو. زو د بل مهمه ریپورت بلوري تاکل چې د امریکا او آسیایي هیوادونو سرمشري ز پر راتلونکي اونۍ کې په واشنگتن کې پرانستل شي. نو دا بل لومړی ځل وی چې د جنوب ختیځ آسیا مشران په دې توګه په سپینه ماڼۍ کې سره راټول شي. که څه هم د فلیپین او میانمار مشران په دې سرمشري ز کې ګډون نه کوي خو دا د سیمې د امنیت لپاره په یو مهمه وخت کې ترسره کیږي. د امریکا غږ د جیسیکا سټونز راپور تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
په 2014 کال کې د کالیفورنیا په سنی لاند کې د جنوب ختیځ آسیا د لومړني سرمشري زیرا وروسته د دغو هیوادونو مشران د پوځي کودتا طبیعي آفتونو د کورونا وبا او اوس په اوکراین کې د جګړې او چین د بندرونو د بندیدو له امله د سوانو خوراکي توکو د کموالي سره مخ دي.
په آسیا کې د بیلګې په توګه تجارت ته د ستراتیژي په سترګه کتل کیږي او موږ په تاریخي توګه پوهیږو چې امریکا په امنیتي برخه کې ډېر ډېر بریالي دي خو د سوداګرۍ د برخې ستراتیژي ډېرې ننګونې لري.
په داسې حال کې چې شپږ سیاسي هیوادونه د واشنگتن د تجارت د شریکانو په سر کې ځای لري، څېړونکي وایي امریکا به په دې سرمشریزه کې کوم ستر اقتصادي پروګرام اعلان نه کړي. نو د سیمې لپاره به دغه سرمشریزه څه له ځانه سره ولري؟ کتونکي وایي جنوب ختیځ آسیا یو ځل بیا د باور کول غواړي چې له اوکراین سره د امریکا او ناټو پوځي ملاتړ به انډو پیسیفیک ته د دوی د ژمنتیا په بیا تمام نه شي.
دا په جنوب ختیځ آسیا کې یو ښکارا ستونزه ده. امریکا چې هر څه کوي یا ډیر زیات وی یا ډیر کم وی او هیڅ کله برابر نه وی او سیمه غواړي چې امریکا دا سم کړي. اول ته تل دغه ذهني فشار وی.
چېرونکو دا هم وایي چې واشنگتن باید د امریکا او چین اړیکو په اړه ښکارا پیغام واستوي، په ځنګړي ډول د چین د جنوبي سمندر په برخه کې.
تاسو باید تل په داسې سرمشریزو کې د چین د رویې کلکه غندنه وویني او یا هم باید د سیمې ځنی هیوادونه دې ته اشاره وکړي چې وګوري امریکا په سما نه دی روان.
یقین سره دا د آسیایي هیوادونو لپاره ارزښت نه کړه چې په دې پوه شي چې آیا د امریکا او چین ترمنځ اړیکو کې کوم بدلون راغلی او کنه. کېدای شي دوی له دغو بدلونونو څخه ګټه واخلي.
یو برخه چې آسیایان پکې له مخکې ښکیل دي هغه د چین د تولیداتو د لیږلو د لارو بدیل دی. د امریکا او آسیا د تجارت شورا وایي تمه د مالیزیا بل امریکایي نیمه تولیدونکو سره همکاري زیاته کړي او کله چې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونه له پاتې نړۍ سره اقتصادي شراکت زیاتوي نو سوداګري شریکان د هند په ګډون له نږدې څخه سرمشریزي ته ګوري.
د هند لپاره په سیمه کې خپلې ډېرې ګټې شته که هغه د توانایي د امنیت په برخه کې وي او یا په جنوب ختیځ ایشیا کې د بهراني لارو نه د سوداګرۍ د امنیت لپاره وي.
لدې ټولو سره سره چېرونکو وایي دا سیمه د لسیزي تر ټولو سترو نړیوالو چیلنجونو او فرصتونو په زړه کې پرته ده. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوان واشنگتن ډي سي.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه د دی وی په ویب پاڼې، په فیسبوک پاڼې او په یوټیوب چینل باندې هم وګورئ. زو دا مهال د یو بل راپور ولوري ته چې ډېر خوندور او په زړه پورې راپور دی. د سواد ځایي انتظامیه چارواکو ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې د دریو لکو نه زیاتو سیلګرو د سیمې سفر کړی دی او د چارواکو تر مخه په دغه سیلګرو کې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو برخو تر څنګ د پاکستان د لویو ښارونو نه هم خلک سواد ته ورغلي دي. سواد ته تللي پښتانه د سیمې د موسم تر څنګ د ځایي انتظامیه او د خلکو ستاینه هم کړې ده. راځئ چې د ښکلي سواد څخه د فیاض ظفر دغه ریپورت په ګډه سره وګورو.
دا اختر د چوټیانو سره د هیواد د بلبلو سیمونه دا سیلانیانو سواد ته راتګ را روان دی او سرکاري انتظامي چارواکي وایي چې د اختر په دې درې ورځو کې دا درې لکه نه زیات سیلانیان سواد ته راننوتي دي. دا باجوړ نه سواد ته چکر راغلی یو تن وایي.
زما نوم خو اجازه احمد دی او د باجوړ اوسیدونکي ستو باجوړ نه راغلی. بس مونږ خو چکر لراغلی وو اختر ورځ ده. زمونږ په علاقه کې خو دویم ورځ ده دلته به درېمه او بیگا شپم دلته کړی و او چکر د پاره غلی وینجایمنت د پاره اوس د شرانه نو ته په ځاګړ دی پارک ته نو بس خپل پخله ورسم تیار کړی دي.
سواد تراتون کی سړکونو باندې د ګاړو زیاته غنه غونه په نظر راځي. دا منګوري خار د سین بغاړه فزاګټ پارک کې هم ډیر غنه غونه دا او خلک د یخ موسم مزه اخلي او زیات خلک ځان لا پخپل پخله هم کوي. دا تخبای نه د مرګرو سره چکر راغله یو تنوي.
زما نوم محمد سید دی. تخبای جلالانه راغلی زله مردان نه او دا ټول مونږ خپل خاندان راغلی. څوک مې ورورونه دي، څوک مې بچی دي او سوات خډیر خزې دي. مونږ ورته زور ازو او شکر الحمدلله خ په خیر خیریت سره رالو. ډیر خلک دي او مونږ ځان سره ال ته سامان مامان راوغست او بل خیر سره دلته په خو ک نصیبم پکی او ان شاء الله ډیر خ په دغه سره طریقې سره رالو. خ په امن سره ټریفیک والم خ کار کوي، پولیس والم زی په زی باندې ولړ دي.
فزارت پارک کې ستنانو پاډول او خلکو پګانو ګډاګانی هم وکړي. مرغزار، مالم جبا، میادم، مدین، گبین جبا، بحرین، کالام، مهوډن او شایباغ ته هم یو شمیر سیلانین راغلی دي او دوی د سواد د ښایسته نظارو او یخ موسم نه خوندونه اخلي. دا نو خار نه د خپل خپلوانو سره راغلی یو تن دوته وایي.
زما جی جادو سین نوم دی، زله نور شهر یم او کالام ته پر نغلو. کالام نه بحرین ترالو، مدین ترالو، زدل ترالو. خو زه هم چې سواد څنګه دا زلمی خشته دی، سواد شکر دی خشته دی او پولیس او ولس زموږ دومره عزت کو خدای دې عزت وکي. مونږ کم زه چې تشټه کړي ولاړ نو موږ ته ار سړی چې بو ست خپکلا کړي دي، خپکلا کړه لا کړي دي. غړې مل مدوس خلک دي، پولیس موږ نیو تنگ کړي، ولس موږ نیو تنگ کړي. موږ خدای سواد مودام داسې لري چې څنګه دي.
انتظامی چارواکي وایي چې په زرګو عام او د ټرافیک پولیس دا سواد په ټولو سیمو کې د سیلانیانو د حفاظت او د مدد لپاره سلیر ساده په ډیوټي دي او دا رسک یو کارکونکي هم په ټولو سیمو کې موجود دي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سواد.
ویو ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساتا په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیرش ساتا.
زو د بلوچستان صوبې ولوري ته چیرې چې د ډاکټرانو اتحادیې د صوبې په اتو ضلعو کې میډیکل کمپونه لګولي دي چې پکې 200 ډاکټرانو کار کړی دی او لري پرتو کلیوالو سیمو زرګونه ماشومانو او میرمنو مفت درملنه یا وړیا درملنه شوې ده. وروستی میډیکل کمپ یې په اختر کې په ژوب کې لګولې دی چې د ډیوی خبریال او زموږ همکار رفیع الله مندوخیل ورغلی دی. راځئ چې تفصیلي په دغه ریپورټ کې وګورو.
د افغانستان نو قبایلی سیمې سره د بلوچستان د سرحدي سیمې سلګونه ماشومانو ته په هغه میډیکل کیمپ کې د پولیو وایرس پر ضد څاڅکي ورکول سوي چې د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیه هیلپینګ هینډز بلوچستان لخوا جوړ سوی او د زرګونه ماشومانو، میرمنو او نارینه ناروغانو مفت علاج سوی دی. جنوبي وزیرستان ته څیرمه د بلوچستان په ژوب سیمه کې په امین میډیکل کمپلیکس کې په جوړ سوي کیمپ کې په کمپینونو کې پاتې سو ماشومانو ته څاڅکي ورکول سوي دي. د کیمپ جوړونکي د هیلپینګ هینډز بلوچستان مشر ډاکټر شیرزمان مندوخیل وی او ایډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو ضلعو کې په جوړ سوي کمپینونو کې 200 ډاکټران کار کوي چې د ناروغانو مفت علاج وکړي، خو د سرحدي ضلعو په کمپونو کې د پولیو څاڅکو ورکولو لپاره هم ډسکونه یا ویکسین ځایونه جوړ سوي دي.
دا ورې صرف په ژوب کې نه، په بلوچستان په اته ضلع کې موږ د فری میډیکل اینډ سرجیکل کیمپ ارینج کړی دی. په دې کې چمن، ژوب، لولائی، زیارت، خانوزی، سوراب، خاران اور مستون اور اسر اسرا دتر بچیان و تعداد ډیر زیات وو. نو ما دا هغه محسوس کړ چې په دې کې ولې موږ داسې نه وکړو چې پولیو کیمپ هم ولګو، دغه بچیانو ته موږ د پولیو کتری مو سره سره ورکو. پولیو کې خو بیخي ډیر کار شوی دی، انټرنیشنل لیول، بیا د پاکستان پر لیول، بیا د بلوچستان پر لیول باندې، بیا ماشاءالله دته د ژوب علاوه ډیر زیات کار کړی دی.
کیمپ ته راغلی د کوټې د ماشومانو متخصص ډاکټر فضل رحمان اریپال بیا وویل چې د پولیو پر ضد د خلکو د بې ځایه پروپیګنډو له امله د پولیو وایرس د مخنیوي کار له ځنډ سره مخامخ شوی دی. خو دوی کیمپ ته ورغلو میندو ته د ماشومانو د ویکسین او له ټول عمر معذورۍ د خوندي ساتلو لپاره معلومات ورکوي.
پولیو سی د ګرد عمر د پاره هغه ضایع دی، هغه انسان یو داسې چې بیوس بند نه وینا، نو کلاوله دا خدا پوه نه وی، یا دا پټم باندې پولیو کتری ورکول سی، یا دا خلګه دا ډاکټرانو خبره ومني، نو امید لرم لکه نور دنیا څخه کوم ختمه کړی د موږ بیم دا څخه ختمه کو، او امید لرم خاص کر لا نوجوانانو زخه او کوم خلګه سی اډیوکیټډ خلګه دي، تعلیم یافته دي، چې دا اویرنس راولي په خلکو کې او خلکو ته دا ورزکی چې دا د نقصان ذریعہ نه ده، بلکې دا د غو د بچا د بچانو د بچاو ذریعہ ده. نو کوشش بدا کو چې دا ترار سړی، ترار کلی، ترار علاقې دا आवाज ورساږي، او هغه خلک دا پولیو کتری ورکی او له دور خطرناک او له بیکار بیماری زخه خپل بچان وځو.
دا امین میډیکل کمپلیکس ششتن محمد امین کاکړ بیا وویل چې په میډیکل کیمپ کې هغه سلګونه ماشومان چې د جنوبي وزیرستان او د افغانستان له سرحدي سیمو میډیکل کیمپ تراغلی او له څاڅکو ورکولو پاتې سوي، دلته د پولیو ضد کتری ورکول سوي دي.
بارډر ریلا چونکه د ازمره بارډر ریلا له کمر دینه دي سره تعلق له وانه سره ټچ ته اکثر خلک هغه تک چم د کشنیان کم راغلی هغه له پولیو پاتې سوي. نو موږ هغه کم دي په دې کیمپ کې سره سره د پولیو کم دي، هغه کتری ور پیلا کو چې خلک له دې کم دي مصیبت ز او دا علاقه خلاص دي، له دا کم انفیکشن سي دا مختلف لاونه چې پتا ده کې مزید غراځي، او موږ انشاء الله دا کوپریشن له وخت هم کړی دي په وارو وارو باندې مزید هم کوو.
دا هیلپینګ هینډز بلوچستان کیمپ موخه کڅه هم د لری پروتو کلیوالو سیمو خلکو ته د روغتیا سانتیا ورکول دي، خو په کیمپ کې د سرحدي سیمو د ماشومانو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه شوې او د سرحدي سیمو ټول هغه ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوي چې په تیرو کمپینونو کې له ګرځنده ټیمونو پاتې شوي وو. رفیع الله مندوخیل، وی او ای ډیوا، کوټه.
دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسیدي، او د سیمې څخه راغلي راپورونه او خبرونه مو ستاسو سره په دې خبرونه کې شامل کړه. په دې هیله چې ستاسو لپاره ګټور تمام شوی او د خپلې سیمې څخه با خبره شوی وي. د ډي وی نور خبرونه هم تاسو کولی شي چې په خپل کور کې په ټي وی باندې، په سټلایټ باندې ووینئ. د سټلایټ پته دا یوټل سټ 70B 103 چینل، او کولی شي شي چې د دې ترڅنګ د ډي وی په یوټیوب چینل باندې که تاسو دا خبرونه نه ویلې لار شي او دا بیرته سره وګورئ، او همدارنګه د ډي وی په فیسبوک باندې تاسو راغلي ټول ویډیو ریپورتونه او تازه لیکنی او خبرونه کولای شئ چې ولولئ او وګورئ. زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عابد حسین ستاسو خاخلو اجازه او تاسو ته ډېرې ښې بې غواړو او خخ تر ولري بیا هم تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه و آباد اوسئ. الله پامان.